مسولینو یو ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راست د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوس به هم ورشو دا راپور وورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډېرې میرمنې نادرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې نادرکه کیږي په دې اړه به درته د عصمت سروان راپور ولرو. خو یوه یادونه کومه چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې اونۍ کې د سه شنبې په ورځ خپریږي، موږ د دغې پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر راسره شریک کړي. که تاسو غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ساسي په خوخه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیره ده چې 00 3 2 1 2 1 4 1 د پیغام پریږدئ، موضوع سره شریک کړئ، موږ به ساسي په خوخه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور له خبرېدو وروسته د ازادۍ فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر ښځې په هند کې بیدارکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2021 کې ورکې شوې دي. د یورو نیوز د راپور له مخې دا احصایه چې د هند د جرمونو د ثبت ملي ادارې راټول کړي ښیي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 ښځې او څه باندې 2,500,000 تر 18 کلونو کښې لې بيدرکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډېر ښځې په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بيدرکه شوې دي. د ښځو بيدرکي د ټول هند لپاره لوی ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی کې هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډېر ښځې او تر 6,000 ډېرې تر 18 کلونو کښېنجونې بيدرکه شوې دي. د ښځو د بيدرکه کېدو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کیږي. د ښځو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کېږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما دا ښځې او نجونې بېدرکه کیږي. د هند جرمونو د ثبت ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د ښځو د بېدرکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي وو چې ځینې نجونې او ښځې په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نه زغملو وړ چلند ورسره کیږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع مې د پانتون له استاد مرهون سره شریکه کړې.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د بیرغ تر ورځې وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. له کاروان صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهېږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهېږي.
په دې خپرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتنې په هغه اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلي.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. د کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وی ملی بیرغونه پکې رپیږي، که د اولمپیک لوبې وی ملی بیرغونه پکې رپیږي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیږدوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګه لري: تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي؟ په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېږي؟ د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پاچاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په هر ګوره پیده، او د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې یې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلېږي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بېلابېلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 30 کاله کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم 30 کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بېلابېلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته یو خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او سره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي، یا د غنمو هغه د وژو دوا تار دي چې هغه په یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وژو کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت تور سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پای او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو دپاره یا د خپل
مرحوم صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکاره کی ځینې واکمنان بیرغ لاری څنګه زور شکاره کی؟ بیرغ خو یو سیمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام واخلي؟
معمولا انسانان په نمونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیک توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت نښې په توګه چې دا یې نښه ده چې دا شی ستا دا موجود دی د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځینې واخلي هغه وایه نه اخیستلی شوای بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي هغه نسی کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په اومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل. جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګه بیرغ کېښود. جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنګټن ډي سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړ یې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګه رنګولي وو. ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لویې غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوری. شاغلی مقوری د بیرغ په ورځ دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خپره کړه. بل پیژندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د زمري په ومه خپله نوې سندره خپره کړه.
ترنگا پہرا گتا بغانا نو دے ممبئی بیا وطن تبڑو تبا تورا نو دے ترنگا پہرا
د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشتې سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملی بیرغ ولسی پاتې ملی بیرغ تل دې چلیږي تل دې رپیږي تل دې اوچتې ملی بیرغ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په 13مه د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چې وایي د شاهانو ورکلال او جواهر وي د ادب د خاوندانو د زړه وینې. د شنبه په ورځ په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو وروسته څه احساس کوه.
دا چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندۍ خلک دي او دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پويږي او دا خلک هر څومره سخت بد شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره دی. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د لویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند له هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنې په مینه مقابله کولی شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر هغه مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپل هم داسې روحیه راکړه چې یعنې که زه ډېر زړه ماتې هم ومه زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکومه د هنر رنګ به ورکومه. نو ما دپاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پې نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وای اوس یې کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکړم، ډېر پام وکړم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یي چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني.
چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي، ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لېونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه وینازولم، دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای، داسې دا چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې دغسې نو ورکې لارې هم را پیدا کوي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنامي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لېوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کومه چې ډېر خراب نه شم پکښې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساستوب خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه، دا خلک هم ځکه چې موږ ته د خو د خپلې ټولنې رنګ را ته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه او خپل میلان وي. یعنې په دې باندې پوهېږم، خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه یې هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه یې په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره. نو د ژرندې سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کښې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کښې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟ خدا کا خبر مہم ادا یعنی خلق باید پوچھے چخل درانست یا درانہ بیا نور ہم طور قوال سے نور ڈالے ہم ڈالے شغلی کاروان څخه په مننی د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
تما تلگ مسکشا چستا بشم بس تما تلگ مسکشا چستا بشم بس یم داس مرور چدر پخلا بشم بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم رڼا بشم بس تمه پلاس ورغله سترګه د ساقي فارغ له خون او جام او لمینا بشم بس چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص ته ډېر خوشاله نه زړه بشم بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس
وړاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د غوزانو ونه د چلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد په رڼا کې د کیسې له لیکوالې آخلي نور سره ژغېدلی.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په څانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلمه یې بې پردنده سو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. لده سر با اگده دانگ ور سر و ده ونی دکی چانگ بیدا سی پشرک و حلی چه تر لری آواز وری دلگی ده او لهر شرک سر با ده غوزان و ترسنگ شنی پانی او وری چانگوڑ که هم پرزمک را پری و ده یو رز تیز دو پانچ شو ده ونی چانگی نمیوی درنی شوی چه تس دوی غٹی چانگی تریماتی شوی ونه داس شوا چه ده میوی کما چانگ پکی پاتی نشوا اخیری چختن غٹ بیخ هم ارکر او لرگی پا بازار که خرز کرد زچی با دیدم پلارمی ده خوب تخت را تاخیستیم مورمی ده تخت بیتری و پختلا پلارمی کچی قیمت پیر الوڑ و وایا مورمی شند سر را دولی کری او تومر قیمت پلار می ده تخت پر اگده لرگی لاس تیر کرد او ومسیده والی ونی لرگی نگوری چی ده غوز زمونی ده زعوز لخپل کلی لاری پو بل کلی که واده شمیم کل چی پخپل تخت که بیده شم ده کلی همه ده غوزانو لوی ونه پو خوب که بینم چه تانی پا کیا چه بلیوی تالی پا کیوه هم
دا کیسه ځلا نور پخوا آزادي راډیوي مجلې ته رالې شلې وه. بیا چې کله خپره شوه ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سمه لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخ یې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو ده چې په کیسو باندې ډېرې ښه پوهېږي، او که چیرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې، کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چیرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کره کتنو موږ کره کتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولی بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوي دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کره کتنه کړې ده، هغه به زه هېڅ کلم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کره کتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه د ډېر زیاته متوجه وم او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنې د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کومه یو رقم وښیم، او بیا ځینې واړه موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي او ما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري دی، دا بیا دې ډېر ډېر سمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر ښه یې راخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده، تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله دې شته مو فکر کړی او کنه؟ ډېر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولی.
نه دغه د ما چې مخیا د ونه وکړه د غو ترڅنګ دغه شی هم و چې زما دې شي ته دومره پام نه یوازې مې غوښتل هغه د غوزان ونه انځور کړم چې دغه سي نور مې ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه را څېړلې دي او دغه رات پکې ډېر جالب و ما دا شی دغه څه نه و راخیستې.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثره شئ، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي. مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطه پې کش کې چې نه دا سم نشو، بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کیسه راواخلي. د ډاکټر شریفې له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې خط مې پوهېستلې دي؟
ما باندې دا بیا بل ډول و، زه د ډاکټر شریف دغه نقد ډېر زیاته تشویقه کړم او له هغې وروسته ما ډېر لیکل کړي دي، کیسې به مې یو دوه لیکلي. سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم اغېزه نه کوي، خو زما دپاره ټول هم دغسې نه وو، یا په عموم کې زما دپاره د ډاکټر شریفي نقد داسې نه وو. ما زه یې لا تشویق کړی یم او دغسې کرکتنې دغسې نقدونه په کیسو باندې ډېر زیات مهم دي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې دی زما خو برخو ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډېره دیشي ښه ارزولې ده، چې دیشي زیاته تشویقه کړم چې باید نورې ډېرې ښې کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې داسې کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه، فکر نه کوم چې ما دې دغسې کوم څه ته پام شوی یا دې ما پکې لوستې. عموماکې ټوله کیسه یې ډېره ښه راخیستې وه او ډېر
تاسو په دې خپلو خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه، لیکن د ډاکټر شریفي چې تاسو په کیسه د غوزانو ونې باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله کیسه سپړلې ده، د کیسې سمبولونو ته پام کړی دی، نورو مفاهیمو ته پام کړی دی. ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې چې کرکتونکي ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړئ؟
څومره ښه خبره وو. همدغه څه د کرکتنې یا د نقد چې کېږي د همدې دپاره کېږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه نه وي هماغو شیانو ته متوجه شي که نه. او آغلي شریف زما دغه کیسه ټوله ډېره ښه راسپړلې او ډېره ښه نقد یا کرکتنه پرې لیکلې وه، له سمبولونو رانیولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخیستې. او دغه رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه و، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه یې ډېر زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سه په افغان ټولنې کې کیسې لیکي. کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري. مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري. ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې له دغه نقد نه وروسته چې کومه کیسه ملوستې ده ورته پام شوي مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته میز یاد کړی ده، نو دا خو په ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه سي شانو ته مو پام شوي دي د نورو کیسو په برخه کې.
و دغه سي دي زمونږ پښتو کیسو کې زیاتره دغه سي کیسو سره زمخ کیږم، چې یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انځور وړاندې کوو هغه باید کیسه پوری یا کیسه کې یو ډیر مهم رول ولري، کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای. دغه کیسه یو مهمه موضوع ده، خو مونږ بیا هم کچېری مونږ پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ ارتباط نه لري، خو بیا یې هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم ښه نه وي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کېږي یا کرکتنه کېږي دغې نه باید زده کړه وشي که نه. داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په کیسه کې دغه د یو انتقاد کړی و چې ته تا کومي دغه نقطې سمې نه در اخیستي، نو دغه څه نو چې زه باید په دې خبره خفه سم یم. دغه یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم که نه، چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم. که خرابې برخې د کیسې راخیستل کېږي او که ښې راخیستل کېږي، دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه د یو لوستونکي په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سمه ښکاره نسی، نو کېدای شي زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سره تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیر ونه کړي. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین معنا نه لري، لیکن که چېرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغه پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان جوړ کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوسپړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کوي. څرنګه ځلا جانې؟
و دغه خبره ده، زمونږ که چیرې مونږ خپلو کرکتنو ته راشو، زمونږ کرکتنې په همغه اثر نه وي په لیکوالي، که نه؟ او دغه باید بیل وي. مونږ چې کله هم کرکتنه کوو هغه باید په کیسې وي نه په ځلا وي.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډېر مشهور کرکتونکی دی، میخایل نعیمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډېر پنډ کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچوو، اثر ورواچوو، او د اثر هغه شو بد وچڼو، نو بیا دې ته نقد وایي. دا ستاسو د خبرې په تایید مې دا خبره کوله، مهرباني خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
و ما غوښتلم دغه ووایم، د ډاکټر شریف یوه مهمه برخه دا وه چې دې زما کیسې نقد کړې وو یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. زمونږ زیاتره دغه کره کتنې یا نقدونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کوو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه، که نه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کره کتنه شوه، نه د ځلا په کیسې باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغسې یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقدي یا کره کتنه کوي.
له ځلا نور څخه په مننې. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل له مسعود رښتین څخه اور.
همدا کتاب تالیف شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړې شوی دی، چې په کې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او دارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لنډې ویناوې لیکل شوې دي. هو په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید له ګڼو اورېدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې دارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنګ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې ونې آزادی رادیو ادبی مجله پروګرام مو هم تمرو. تر بل خبرونه مو زه احمد شي بر پخته سپارم. ورس موشه
یاله نسکوروم دې تشوم خودن Thank you. تشوم خودن پیاله نسکوراون ده تشوم خودن نصیبا بدلوم ده قبلوم خودن نصیبا بدلوم ده قبلوم خودن پیاله نسکوراون ده تشوم خودن پیاله نسکوراون ده تشوم خودن تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خود نا پیالے نسکو روم دے تشوم خود نا پیالے نسکو روم دے تشوم خود نا نصیبا بدلوم دے قبلوم خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نا تندیا مت وم دے لگوم خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نسکور وم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود نا تندیا مات وم دے لگوم خود نا چہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیروم خود نہ ہیروم خود نہ ہیروم 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 خود نہ ہیروم 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 خود نہ ہیروم ہیروم ہیروم
ولند خدنا 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 دیار د تصویر خاله هیرو ما خدنا پیاله